سیټی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو دوستانو ستړي مسې سات غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې تاسو ته شراغلاس وایو. نن د 1309 هجري لمریز کال د وري یا د حمل د میاشتې اومه نیټه ده. د سې شنبې ورځ ده. د مارچ د 2013 میلادي کال د وویشتمې نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې تاشکند کې د افغانستان په اړه پر نړیوال کنفرانس او ډیرو نورو مهمو مسئلو تاسو ته رپورټونه لرو. په پیل کې نوریاس نوري د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان په اړه د تاشکند نړیواله غونډه د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو په حضور کې پیل شوه. ورسته له دې چې امریکا پر وو پاکستاني شرکتونو په اټومي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې سابقې دفاع وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تورن کړ چې په مشرۍ ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلاستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د تاشکند په اړه نړیواله غونډه د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو په حضور کې پیل شوه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. ښاغلي میرزیایف ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو ګډ هدف باید عملي بڼه غوره کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل د تاشکند غونډه افغانستان ته نوې هیلې وربخي. غنی د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې مهمې وبللې او له ازبکستانه یې مننه وکړه چې د کابل پروسه یې په یوې مهمې غونډې بدل کړه. افغان ولسمشر د ملي او سیمه ییز اجماع پر رامنځته کولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان او سیمې ستونزې باید له سوله ییزو لارو هوارې شي. غنی ټینګار وکړ چې د سیمې سیاسي او اقتصادي راتلونکي وده او سوله یوه حیاتي مسأله ده. هغه د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو هڅې وکړي. په دې کنفرانس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر په ګډون د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. وروسته خبرونه کې په تفصیل اوري. ازبکستان وایي له سرخان څخه د افغانستان پلخمري ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غځولو چارې پیل کړې دي. د ازبکستان د انرژۍ د ادارې مشر اولغبیک مصطفایوف په تاشکند کې خبر وړاندې وویل چې له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انترفاکس خبري آژانس د مصطفایوف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غځولو چارې پیل کړي او د جون له میاشتې څخه به افغانستان کې هم د دې پروژې چارې عملا پیل شي. نوموړي په وینا له ازبکستان څخه افغانستان ته به د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال 260 کیلومتر مزي وغځول شي چې 150 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. د مصطفایوف په وینا د دې لګښت 148 میلیون ډالر افغان حکومت ورکوي او پاتې برخه یې د ازبکستان د انرژي اداره د پانګونې په توګه لګوي. ټاکل شوی ده چې د برېښنا عملي انتقال به په 2020 میلادي کال کې پیل شي. له جرمني استل شوي لس تنه افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي نن کابل ته ورسېدل. د جرمني د مهاجرت د ادارې و چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جرمني د پی خبري آژانس ته وویل چې دغه افغانان په یوه اجاره شوي الوتکه کې د جرمني د لایپزیګ هال هوایي ډګره کابل ته واستول شول. له 2016 میلادي کال راهیسې چې د جرمني او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوي، دا یولسم ځل دی چې افغانستان ته له جرمني په ډله ییزه توګه افغانان بیرته استول کیږي. تر اوسه 198 افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. دا د افغانستان او اوسم د څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ورسته له دې چې امریکا پر وو پاکستاني شرکتونو په اټومي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې سابقې دفاع وکړه. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د اټومي وسلو د نه خپرولو د صادرېدو د کنټرول او دغه راز د اټوم د ساتنې او امنیت په برخو کې د پاکستان هڅې ټولو ته څرګندې دي. د امریکا بندیزونه د اټومي مهیا کوونکو په ډله کې چې د اټومي ټکنالوژۍ د راکړې ورکړې اجازه لري د پاکستان د غړیتوب هیله امړاوې کولی شي. د امریکا د صنعت او امنیت ادارې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پر پاکستاني کمپنیو بندیزونه ولګول. د ادارې وویل د امریکا حکومت معلومه کړې چې دا پاکستاني کمپنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت یا د بهرنۍ پالیسۍ د ګټو خلاف عمل کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلاستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. دغه ائتلاف په عین حال کې ویلي چې د مناسب ځواب په ورکولو غور کوي. د ائتلاف یو ویندوی پرون په ریاض کې یوې خبري غونډې ته ځینې ټوټې وښودلې چې او ویل چې سعودي ځواکونه وایي دا د هغې توغندي دي چې حوثیانو پر ریاض ویشتی وو او دا ډول توغندي د ایران له لورې حوثیانو ته ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سایبیریا د سیمې کیمیروا ښار ته لاړ او د دغه ښار په سوداګري مرکز کې د اور لګېدو له کبله د څه باندې د اور لګېدو له کبله د لشپېتو تنو د زیاتو کسانو مړینې له جنایته ډک غفلت او بې پروایي وبلله. پوتین د وژل شویو کسانو د خپلوانو او عزیزانو د یاد لمانځلو په ځای کې د ګلانو ګېډې کېښوده او ویویل د دغو کسانو مړینه له هغو سره نشي پرتله کېدی چې په جګړه یا د قانونو په پیښو کې مړه کېږي. تاس دولتي خبري آژانس د پوتین له قوله ویلي زموږ ډېر کسان ضایع شول په څه خاطر د مجرمانه غفلت او بې پروایۍ له کبله. د دې پیښې په اړه چې په لړ کې 40 تنه مړه شول روسي څېړونکي وایي ډېر کسان په دې خاطر ووژل شول چې د پیښې پر مهال د دې مارکېټ د وتو دروازې بندې وې، د خبرداری سیستم کار نه ورکو او د خوندیتوب له مقرراتو نورې څرګندې سرغړونې هم موجودې وې. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ساعت 12:06 د ازادي راډیو د زموږ یو ساعت خبري خبرونه اوري او په دې خبرونه کې به تاسو ته د نیم ساعت لپاره د روغتیا ځانګړی پروګرام وړاندې کوو، نو تاسو لطفا را سره ملګري اوسئ. اوریدونکو نن د سه شنبې ورځ د تاسو خبر یاست اوري یا د همال د میاشتې اومه نیټه ده. د 1399 کال نن په تاشکند کې د افغانستان پر سوله باندې نړیوالې خبرې روانې دي. په دغه کنفرانس کې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس خبری به په دې خبرونه کې واوري. د ازادي رادیو خبريالانو د پر خبرو باندې د افغانستان د سیاسي چارو له شمیر څیړونکو سره هم خبري کړې دي. په سیمه ایزو ولایتي مسایلو کې تاسو ته په اوروزګان کې د پوځي عملیاتو خبر درکوو.
ما پورتان سعودي منګ نه دلی شاله خدونه خوشاله وي چې الله خوشالي خلونه کې جوړیږي.
په دې خبرونه کې به ځادي میدان ته ولاړ سو. هلته د اوبو یو بند جوړیږي.
دا یو ډیره مهمه او ستراتیژیکه پروژه ده چې تقریبا په زرهاو جربه منځکه دی. هغه نه بو
په خبرونه کې په کابل کې د نن ورځې خبرونو ته کتنه لرو، اقتصادي خبرونه لرو او د اوریدونکو پیغامونه به هم خبر کړو. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې د افغانستان جمهور رئیس په تاشکند کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله باندې نړیوالې خبرې روانې دي. دغه خبرو ته د روسیې، د چین، سعودي عرب، پاکستان، د امریکا د متحدو ایالاتو او د افغانستان د شاوخوا سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي ورغلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر هم په دغه خبرو کې ګډون لري. د طالبانو استازي نه دي ورغوښتل شوي. سم دا خبری د افغانستان پر سوله دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا د دولتونو د مشرانو او استازو ترمنځ خبري دي، نو د وسلوالو طالبانو د استازو ګډون پکې په پام کې نه دی نیول سوی. خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په دغه کنفرانس کې رسمي وینا وکړه او ویل چې د سیمې هیوادونه باید له بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي تر څو د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی نور سوئیلی دی په دې اړه به د حدیث پردیس سره زما همکار حدیث پردیس سره به خبرې کوو. دی دغه وینا جزئیات یې اورېدلې دي. پردیس صاحب، جمهور رئیس غنی په دغه خپله نننۍ رسمي وینا کې چې په تاشکند کې وکړه تا واورېده، نورې څه وویل؟
مننه جلال صاحب، سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. ښاغلی غنی د تاشکند په غونډه کې چې نن د غونډه سهار مهال پیل شوه او یو برخه پای ته ورسېدله، په پیل کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف خبرې درلودې او له هغې وروسته ولسمشر غنی مفصلې خبرې وکړې او تر ډیره د ښاغلي غنی خبرې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت ورټولې وې. او ولسمشر غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت نه یوازې افغانانو هیله ده، بلکې په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت کولی شي د سیمې هیوادونه، کوم امنیتي ګواښونه چې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي دوی ته هم متوجه کیږي. نو بینان له دې پرته چې د سیمې هیوادونه د سولې په ټینګښت کې له افغانستان سره همکاري وکړي، مشکله به وي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. ولسمشر غنی همداراز وویل چې نړیواله ټولنه او په مشخصه توګه د سیمې هیوادونه باید د بین الافغاني خبرو نه ملاتړ وکړي، تر څو افغان حکومت وکړای شي د بین الافغاني خبرو لارې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته اماده کړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي غنی د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو. د وی مونږ تر هغه په افغانستان او سیمه کې ستونزې حل نکړو چې ګډه همکاري موجوده نه وي. مونږ وړاندیز کوو چې د سیمې هیوادونه د بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي، څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړو. لاغي وروسته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف مفصل خبرې درلودې. ښاغلی میرزیایوف خبرې په دوه عمده برخو متمرکز وي. یوه د سولې برخه وه چې د ښاغلی میرزیایوف په خبره په افغانستان کې باید د ویل چې سوله د انتخاباتو نه وړاندې ټینګه شي او طالبانو سره د اوربند وشي، او د ویل چې ته ازبکستان په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دی. او ان دا خبرې موکړه چې که چیرته ضرورت پیښ شي د ځواکونو د استعمال خبره هم د وکړه، چې په افغانستان کې د ثبات لپاره دا هم یو وړاندیز او دا هم دغه کار هم امکان لري. لږ وروسته د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی خبرې درلودې. دی ویل چې په افغانستان کې د سولې پروسې د سیمې ټول هیوادونه همداراز اروپایي هیوادونه هم ترې په یوه خوله ملاتړ کوي، او ژمنه یې دا وه چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د سولې د پروسې د سیاسي ملاتړ سربیره د هر ډول تخنیکی همکاریو ته هم آمادگی لري، او دوی هم هیله لري چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. هغه هیله چې افغانان هم غوښتون کې دي. د غونډه با جلال زئی صاحب یو برخه نن پای ته ورسیده. له غرمې وروسته به د بهرنیو چارو وزیران دوی به دغه ناسته مخته وړي، او تمه ده چې د ورځې په پای کې یو ګډ اعلامیه هم صادر شي.
و د دغه اعلامیې پر جزئیاتو باندې تاسو ته کوم معلومات راغلي دي که نه دي راغلي؟ ځکه غیر رسمي خو دغه یوه کاپي چې د ډیپلومات خبرونې ته رسېدلې وه، متن یې ورته رسېدلی و، ځینې جزئیات پکې راغلي و، خو دغه د اعلامیې کومو رسمي سرچینو تاسو ته څه نه دي ویلي چې په دغه اعلامیه کې به دقیقا څه خبرې وسي، یعنی داسې کومه مهمه مسله به پکې راسي که څنګه؟
جلال زئی صاحب، سات وړاندې ما د افغانستان د جمهوري اسد د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی سره خبرې وکړې، او دا د اعلامیې موضوع د کوم پوښتنه چې تاسو مطرح کړه، دو ویل چې د ورځې په اخر کې به دغه اعلامیه صادریږي، اما دا چې جزئیات به څه وي، خو ښاغلی مرتضوی وویل چې چون د تاشکند ناسته د افغان سولې په رابطه جوړه شوې، نو تر ډیره هم تمه دا کیږي چې د سیمې د څه باندې شلو هیوادونو استازي او نړیوالو سازمانونو استازي چې په دې ناسته کې ګډون لري د سولې په رابطه باندې چې څنګه په افغانستان کې ټینګ شي مشخص وړاندیزونه ولري، او په دغه اعلامیه کې به دا مسله مطرح شي.
سلام، معلومات را غونډ کړی و، خو خبرونه تقریبا وخت نه لرو نور. ډیر زیات مننه زموږ همکار اکرام الله اکرام د ګلپاچا مجیدی سره چې د افغانستان د ولسي جرګې غړی دی، د نننی کانفرنس پر اهمیت خبرې کړې دي. ته د خبرې مجبوري چې لنډي واورو قطع کړو، خو وا به ورو چې دی څه وایي.
افغانستان جمهور په دې تاکید درلوده چې هم ملي اجماع باید موجوده وي او هم منطقوي اجماع، او په دې کې دوی باید موږ سره مرسته وکړي. زه فکر کوم چې دا ډېر ښه ټکی دي، او د ټولو نه مهمه دا ده چې جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دام وویل چې افغانستان کې فعلا هم خطرونه شته، او دغه جګړه چې مخته افغانستان کې بولي مخته ځي او افغانان قرباني ورکوي دا پردی جګړه ده. یعنی په دې معنا ده چې افغانستان په یو دفاعي حالت کې د تاسو هیوادو د پاره ولر ده او دغه جګړه چې د خوریدو هدف تاسو یو زه فکر کوم چې دغه هیوادونه ناګوزیره دي چې د نور همکاري وکي او دوی اوس دا لمستر دی او دوی په دې پوه شوي دي چې دا جګړه په خوریدو ده او د دوی ملکونو ته به دغه د جګړه رسیږي نو دغه سې غونډې یا اجماع وي او کانفرنسونه دوه ګټې لري دا ګټه ده چې نړۍ سره متحده کوي د تروریزم په مقابل کې خصوصا د سیمه هیوادونه او بل کوم پیام چې لري هغه د طالبانو په ادرس نه یو ښه پیام دی د داسې کانفرنسونو چې دوی ته وښيي چې منطقوي په منطقي سطحه هیوادونه او په نړۍ سطحه هیوادونه د افغانستان حکومت سره دي.
تاسې د افغانستان د ولسي جرګې لغړی ګل پاچا مجدي سره د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام د مفصل مرکې و برخه واورئ. د تاسې به دغه مرکز موږ په راتلونکي خپرونه کې بشپړه واورئ. ور به سو د افغانستان د دې ساعت مهمو اقتصادي خبرونو ته.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. ټاکل شوی چې په تاجکستان کې د افغانستان یو شمېر زراعتي محصولات، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او ځینې لاسي صنایع نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه ورځنۍ نندارتون به د پنجشنبې پورې پرانستل شي. د ښاغلي پسرلي په خبره په دغه نندارتون کې به د افغانستان او تاجکستان تر څنګ د سیمې د هیوادونو د خصوصي سکتور یو شمېر استازي هم ګډون وکړي. د ده په خبره د دغه نندارتون په لړ کې به د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونې مسؤلین د دغه نندارتون له ګډون کوونکو هیوادونو سره څو قراردادونه هم لاسلیک کړي. د یادونه ورده چې د تاجکستان نندارتون هر کال ترسره کیږي چې د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونو د معلوماتو له مخې له تیرو څو کلونو راهیسې پکې افغاني محصولات هم نندارې ته ایښودل کیږي. د لغمان ولی اسف ننګوي د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا په کرنیز اقتصاد پورې تړلې او په کار ده چې کروندګرو ته لازمي اسانتیاوې برابر شي. د لغمان دی ولی ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي ننګ دغه سرګندونې تیره ورځ د لغمان ولایت په سراجمن کې د بزګر د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. ښاغلي ځواک وایي چې لغمان ولی او دغه ولایت یو شمېر نور سیمیزو چارواکو د دغه ورځې په مناسبت له هغه جوړ شوې نندارتون هم لیدنه وکړه چې پکې یو شمېر کرنیز او حیواني محصولات او تولیدات نندارې ته خودل شوې دي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1090 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره په 1400 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمه وریجې 2000 افغانۍ، 1400 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1400 او یو لیټر ډیزل هم په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سرای کې د ځینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 1500 پولا، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پولا، زر ایراني تومنه 14 افغانۍ 15 پولا او زر پاکستانی کلدارې 614 افغانۍ.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه د اقتصادي خبرونه مو له واصل وساله اوریدل. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه به تر یوې بجې پورې وي. په نیم ساعت کې وروستي نیم ساعت کې تاسو ته د روغتیا پروګرام لرو. اوس راځو یو نړیوالې مسلې ته. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه ایران تورنوي چې د یمن حوثي اغیانو ته بالستیک توغندي ورکړي. دا تور مخکې هم ریاد لګولی و خو د روانې اونۍ په پیل کې یو وار بیا د سعودي عرب پر څو ښارونو د توغندیو برید وشو. ریاد خبرداری ورکړی چې تهران ته به مناسب ځواب ورکوي. دا مسله احمد شبر څارلې ده. سعودي احمد شبر دا اوس سره د ازادي راډیو په سټوډیو کې دی. شبر صاحب، سعودي عربستان ایران ته د خبرداری څرنګه ورکړ چې مناسب ځواب ورکړي؟
بله، فرشته جانې، د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند د دوشنبې په ورځ په ریاض کې خبري غونډې ته خبرې کولې او پر ریاض باندې د شویو بریدونو په اړه یې وویل چې ایران او سیاغیانو ته وسلې ورکړي دي. په دې خبري کانفرنس کې د دې دا ترڅنګ هغه یو شمېر د توغندیو ټوټې هم خبریالانو ته ورښکاره کړې او ترکیه المالکي وویل دغه توغندي چې د سعودي د خاورې پر ضد استعمال شوي دي له ایرانه قاچاق شوي.
و د سعودي چارواکي وایي چې مناسب ځواب ورکوو. په دې برخه کې د ائتلافي ځواکونو ویاند نور څه توضیح ورکړی ده؟ البته خبرې چې دغه د ریاض پر علاوه پر نجران، پر جیران او خمیس او مشید سیمو باندې هم راکټي حملې شوې دي. نو د ائتلافي ځواکونو ویاند نور څه توضیحات ورکړي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل چې پر نجران، جایزان او خمیس مشید باندې هم د توغندي لګیدلې دي، خو ترکیه المالکي وویل موږ د حق لرو چې په مناسب وخت او مناسب ځای ایران ته ځواب ورکړو. کړو. د ائتلافي ځواکونو ویاند وویل چې دا ځواب به مناسب تر څو له نړیوال قانون سره سم د سوري خاورې خوندي شي.
امریکا پخوا ایران تورن کړی و چې له حوثي اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. واشنگټن تر اوسه پر تهران د ریاد دغو تازه تورونو په اړه څه ویلي؟
او د امریکا د دفاع وزارت ویاند ریبیکیا ریبارج په یو بیان کې ویل چې ایران بیا هم موسی اخیانو ته پرمختللې وسلې ورکړې دي. او د پینټاګون ویاند زیاته کړه چې ایران هڅه کوي چې د یمن شخړې ګاونډو هیوادو ته خبرې کړي. البته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې واشنگټن د سعودي عربستان د دې حق ملاتړ کوي چې د بهرنیو ګواښونو پر ضد د خپلو سرحدونو حفاظت وکړي.
د ایران حکومت څه ویلي؟
ایران تر اوسه پر سعودي عربستان د مارچ د 16 مینټې د بریدونو په اړه سندې ویلي خو پخوا یې ورته تورونه رد کړي.
مننه احمد شیبر. اوریدونکو تاسو زموږ د همکار احمد شیبر څرګندونې واورېدئ چې پر سعودي عرب او د حوثي یاغیانو ترمنځ د لانجې په اړه وروستي معلومات یې درته وړاندې کړل. په خپرونه کې وروسته نور هم رپورټونه لرو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو به په وروستیو دوو ورځو کې له ازادي راډیو څخه هدیه خلا اوریدلی وي چې د اورزګان د مرکز ترینکوټ په شاوخوا کې پوځي عملیات روان دي. د نصرت په نوم دغه پوځي عملیات د ترینکوټ د شاوخوا سیمو د پاکولو لپاره سوي او هلته خلکو ته د مسلوالو طالبانو د حملو څخه د خلاصېدو لپاره د چارواکو په وینا پرمختګ هم سوی دی. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لمړی کښته تللی او له هغه ځایه رپورټ لري.
دا په اورزګان ولایت کې د افغان ګډو او بهرنۍ ځواکونو لخوا د نصرت په نوم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه نوي پیل سوي عملیات دي. افغان ګډ ځواکونو دغه عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شمال لویدیځ طرف ته پیل کړي چې بهرني ځواکونه یې هم د حواله لارې ملاتړ کوي. اوس ځایي امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه عملیاتو پر مهال یې ګڼې سیمې د وسلوالو له منګولو را خلاصې کړي دي. د دغه ولایت امنیه قومندان مال پاسوال رحمت الله صدیقی د غراز د جګړې پر لومړی کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال ډیر شتنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اړولې او د غراز د دې یو افغان سرتیری هم وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي.
لسترمو خو مو تاسو په خپل ویني چې هغه دې ډیر تقریبا زیات پتر 4 کیلومتر ساحه چې هغه باغ و دا عملیات د پیل څخه تر پیل نه پورې خو د کیټې صاحب یا کېدای شي موږ په اخر د عملیاتو کې درته ووایو ولې اضافه تر 10 نفره دی مرګو.
که څه هم دغه لته امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه روانو عملیاتو کې یوازې یو افغان سرتیری وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي خو بل خوا بیا دغه لته یو دولتي باوري سرچینې د نوم او ځای نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې اته تنه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته په یو استول برېښنالیک ویلي چې دغه لته د افغان پوځ روان عملیات په شاتم بولي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. لدی سره د غلطه افغان سرتیری وای تر هغه به جګړه کوي سوچې پتان کې یو څاڅکی وینوي. د جګړې پر لومړی کرښه یو افغان سرتیری ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې ویلي.
طالب را لی ما ټانک پر وان کړو ما چې ودرې جاله بیخت د خزجه سره و ختم مخه مخ په ټانک را ویشته بیا موږ ولان و چې په سر کې واغو ویشته نه دی بل را هغه مو ویشته نه دی نو خزجه مګر زنیګر پر نور ګر وس شل لغه مړی عدالت پات.
لدی ټول سره سره د غلطه هغه خلک هم ډیر خوشاله دي کوم چې سیمه تازه د وسلوالو لشتون څخه پاکی سوی دي خو دولت خواست کوي چې مرستي جوړ سره وکړي.
ما کور پاک شو دي منګ نړۍ دلې خوشاله خودونه خوشاله وي چې بالله خوشالي خونه ولا کې جوړیږي ودای مو ور ویټری ناشه منګل ماج په خدا قسم کوم پاغه کرای لاره چې مش په لمن کار آزاد
د یادونی ورد چې د ترینکوټ شهر شمال ختیځ طرف ته لا هم وسلوال طالبان په 2 کیلومتر کې شتون لري کوم چې افغان پوز له تیر 2 کلونو راهیسې ورسره په جګړه بوخت دي. دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې د افغان پوز روان عملیات تجارتي بڼه لري او کومه پایله نه دور کړي.
د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت چې په روزګان کې د ترنکوټ شاوخوا د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو د لومړۍ کرښې څخه تاسو معلومات وړاندې کول. تاسو په سیمو کې د دغسې جګړو او پوځي عملیاتو او د وسلوالو طالبانو د حملو له امله څه ډول ستونزې لرئ؟ تاسو موږ ته کولای سئ چې د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. موږ به یې د ازادي راډیو څخه درته خپاره کړو. د خوست په لری پرته سرحدي ولسوالۍ ځاځي میدان کې د کوژ وند پر خوړ باندې د دوو سربندونو او د یو کانال د جوړېدو کار پیل سو. مخکې موږ ویلو چې بند جوړېږي، خو دا یو کانال دی. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل سیمې ته ورغلی و او هلته یې له خلکو سره هم خبرې کړې. د چارواکو خبرې هم راخیستې. رپورټ لري.
د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ اړوند سیمه کې د کوګ وند د خوړ پر سر د سربندونو او د 15 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو د یو کانال د جوړولو په ځای کې تیره ورځ خوستواري پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د بزګرانو په کرنیز پیداوار کې د پام وړ ډېروالی راشي.
ځاځي میدان په ولسوالۍ کې د دوه سربندونو او د یو مهم کانال چار عملن پیل شوې. اتحاداب ډبره مې کې خودرسي چار به د یو کال په موده کې د تقریبا 30 میلیون افغانیو په لګښت باندې بشپړېږي سي. مالی لګښت د سیویست پراختیايي ادارې له طرفه ورکول کېږي.
پوهندوی حکم خان حبیبي په خوست کې د اوبو د سرچینو پر مدیریت او مهارولو هم ټینګار وکړ او ویل چې په داسې برنامو او پروژو کار کوي چې د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو له سرچینو پوره ګټه پورته شي.
په خوست کې د اوبو مدیریت ته اساسي ضرورت ده. زه خپل درنو ولسونو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله د خوست کمې اوبه به په ډېر لوړه کچه باندې مدیریت شي تر څو وکولی شو د خوست د هر څاڅکي اوبو نه مو اعظمي استفاده کړي او د کرنې په پراختیا
د خوست د ولایتي شورا مرستیال جان میر زازی چې د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د یاد سربند د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه او ویل چې د ځمکو د خړوبولو په برخه کې دا پروژه د ډېر اهمیت څخه برخمنه ده.
دا یوه ډېره مهمه او ستراتیژیکه پروژه ده چې تقریبا په زرهاو جربه منځکه د هغې نه به خړوبه شي.
که څه هم ځاځي میدان د افغانستان په کچه د امنیت لحاظه یوه ډاډمنه ولسوالۍ ده چې په دې وروستیو کې ولسمشر هم په خپلو خبرو کې د بېلګې په توګه یادونه وکړه، خو اوسیدونکي وایي چې دولت ورته لازمه توجه نه ده کړې او اوس هم د څښاک اوبو، روغتیا او پوهنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خان احمد اسلام یارمہ دہل من خدا پیغام تاسو ته ورکم. دا دہل من د نادادی ولسوالی د چارواکو خدا وشتنه چې دا د نادادی ولسوالی چې وس په لسری د مخکې جنگو د دوه کاله بند و. تقریبا درې سوه څه بیا تر څلور سوه دوکانونه زیانمن دي او نړېدلې وي، او که چېرې د دغه دوکانو کومک وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي نو بېرته به بازار خته بادیانه ته راسي او کان شته چې بېرته خلک ورته راسي. تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړېدلي دي. نو دا هم پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما غوښتنلی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې چې کوم دولتي ښوونکي دي د څوارلسم ټولګی څخه پر شوي دي، یعنې څوارلسم ورشتو څخه، د دوی لپاره د پنځلسم شپاړسم څانګې هم دلته راشي. در مرمین شاخې کې څوارلسم پنځلسم څانګې هم شامل شي همدلته، تر څو په هیواد کې ټول څوارلسم پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي او دا زمينه نور ولګین هم ورديږي. خو پاکیا تم کنول سره لیک ډیره مهمه ده.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د ازادي رادیو ساسي خپل رادیو د نو تاسو کولای شئ چې مشته په افغان بیسیم ټلیفونونه لري پرات سواتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي. د زموږ د کمپیوټرونو پر صفه باندې راځي او زموږ هر خبريال کولای شئ چې ستاسو پیغامونه ولولي او بیا د خبرونې څخه غدر تخپاره کړي. هم دا راستاسو په کې انټرنیټ لري نو پر فیسبوک او ټویټر باندې د ازادي رادیو ستاسو ازادي رادیو ویب پاڼه هم ستاسو ازادي رادیو ټکی کام. دلته د افغان بیسیم پرات سواتل شمیره باندې یو
پیغامونه را تراغلی دیم چه جرجر بای در تو وایم زکا ورستا بیا نوری اس نوری رازی خبرونه وای یو اوریدون که نومه ندهلی کلی وای اشرف غنی دی در لشکرگا د صافیانو سرک را تا جور کری جمهور رئیس غنی تا پیغام داری د ازادی راژیوی و اوریدون که آریزول نیمروز د دلارام و لسوالی چه پیغام راستوی داوایی چه د خوشحالی خبر لرم و غدا دای چه از نوش پسیم که پایپلاین تیری جی نو د بل اوریدون که محمد نبیخ پلواک د غزنی شار چه پا پیغام کلی که د نانی پسیم که د جنگ لامر لار د لنگ مدیل پاره بندسته بده نور اوریدون که نادر د خوست خدا تاشکند پر غنده پیغام را راستوالی لیکلی دی چه دا افغانستان پاره دیر مهم غنده ده خو کاشکه چه دا غنده پا کابل که جوله سای وای او جنگ ختم سای وای نادر صاحب د خوست څخه او محمد رحیم شرافت صاحب د کندهار د میوان ولسوالی څخه تاسو دواړو ډیر پیغامونه مکررن راستولی د غزمر سیستم مو بیخی بند کړی دی د نور اوریدونکو پیغامونه هم نه راځي او ستاسو پیغامونه سر په سر راځي نو لطفا یو پیغام یو واری راستوي موږ یې ګورو او بیا درته خبرو ډیر مننه کوو ستاسو څخه نوریاس نوری په سټوډیو کې دی د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د افغانستان په اړه د تاشکند نړیواله غونډه د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو په حضور کې پیل شو. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف غونډې ته په پرانستونکې وینا کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل د تاشکند غونډه افغانستان ته نوې هیلې وربخښي او زیاته کړه د ملي او سیمه ییزې اجماع په رامنځته کولو یوه اړتیا ده او د افغانستان او سیمې ستونزې باید له سوله ییزو لارو هوارې شي. ازبکستان وایي له سرخان څخه د افغانستان پلخمري ته د 1500 کلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غځولو چارې پیل کړي دي. له جرمني استل شوي لس تنه افغانان چې په هغې هېواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي نن کابل ته ورسېدل. وروسته له دې چې امریکا پر اوو پاکستاني شرکتونو په اټومي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې سابقې دفاع وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سایبیریا د سیمې کیمیروا ښار ته ولاړ او د دې ښار په سوداګرۍ مرکز کې د اور لګېدو له کبله د شاوخوا شپېتو تنو مړینې له جنایته ډک غفلت او بې پروایي وبلله.
تا ازادي راډیو اوریدونکو په خبرونه مو تر یوې بجې ده لنګ پیغام لرو. حبیب الرحمن هلمندوال پراته سوتل شمیره باندې د افغان بیسیم پیغام راستولې دی. وای په هلمند کې شمیر ولسی خلک راټول سوي او دوی پر دولت او طالبانو ژغ کوي چې سوله دي سره وکړي. موږ پر دغه مسله باندې چې په هلمند کې خلک راټول سوي او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خلک راټول سوي د جنگ پر ضد پر دغه باندې موږ راپورونه لرو. تاسو موږ به پانی ته ورسی پر دغه پانه باندې تاسو کتلای ولسلای سي او نور راپورونه هم ور باندې لرونو. را سره ملګری وسې د ازادي رادیو خبريال په هلمند کې مخصوصا دغه غونډې څخه عکسونه او ویډیوګانې مشاهده ولري. د خبرونې په دې برخه کې د روغتیا پروګرام لروز ما همکار فرشته ندا ای وړاندې کوي. په دغه پروګرام کې پر توبرکلوز خبري کوو. د بسرحد ډاکټرانو ادارې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2000 کسان پر توبرکلوز یا سیلو دقیق یا نرین رنز باندې مري او 8000 کسان پر توبرکلوز اخته کیږي. نو د توبرکلوز څنګه مخنیوي وسی او څنګه درملنه وسی د دې خبرونې په ترڅ کې به واوري ډاکټران مرابل لیدي. تاسو ته ښه وخت غواړم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه روی بیماری توبرکلوز یا سل صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد کمین ایوبی متخصص امی مرض توبرکلوز مهمان ما هستند. بله دوستان عزیز، قبل از اینکه دکتر صاحب به سوالات شما پاسخ بده، یک گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. توبرکلوز یک مرض ساری بوده و از باکتریا به وجود میاد. توبرکلوز یا سل می تواند از طریق هوا از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند. توبرکلوز معمولا بالای ششها تاثیر می کند، زیرا این مرض در ششها وسعت پیدا کرده و باعث به وجود آمدن التهاب می شود. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید بر اساس ارقام ارائه شده سازمان صحی جهان سالانه حدود 61,000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند که 12,000 تن آنان در اثر این بیماری جان جانهایشان را از دست می دهند. دکتر خالد صدیق مسئول دیپارتمنت توبرکلوز وزارت سرطان در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت به خاطر تشخیص و تداوی این بیماری در 34 ولایت کشور مراکز صحی را ایجاد کرده است.
در 34 ولایت از خدمات توبرکلوز است و تقریبا خود مراکزی که در سراسر افغانستان خدمات توبرکلوز ارائه می کنند 2355 مرکز است. در مراکز تشخیص که است اونجا میکروسکوپ است، مریض وقتی که آراز علایم توبرکلوز داشته باشد اونجا مراجعه میکنه و در اونجا تشخیص میشه که در اونجا تداوی توبرکلوز باز برای 6 ماه برای شروع بشه.
دکتر صدیق میگوید در افغانستان زنان در مقایسه با مردها بیشتر به بیماری توبرکلوز مبتلا میشوند و این بیماری سبب بی‌اولادی نزد خانم ها نیز میگردد. با گفته دکتر صدیق بیماری توبرکلوز به 6 الی 18 ماه تداوی نیاز دارد تا یک فرد کاملا صحت یاب گردد. سلیه توبرکلوز یک مرض ساری اما قابل تداوی و وقایع است و دکتران به کسانی که بیش از 2 هفته سرفه می کنند سفارش می نمایند تا یک بار به مرکز صحی جهت تشخیص و تداوی مراجعه کنند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه ازدواج در سنین پایین، بی‌سوادی، فقر و تغذیه نادرست از عوامل عمده مبتلا شدن به این بیماری عنوان می شود. دکتران متخصص می گویند توبرکلوز انواع مختلف مانند توبرکلوز استخوان، معده، اما، رحم و ستون فقرات دارد و در صورتی که تداوی نشود این بیماری کشنده نیز است. دکتر صدیق در مورد روند تداوی این بیماری می گوید.
تداوی مریضات است و کتگوری 1 مریضایی که نو تداوی میشن بر 6 ماه تک و کتگوری 2 ماه داریم که مریضا بر 8 ماه تک و بدبختانه یک تیپ دیگه است که یعنی زیادتر مریضا یعنی در مقابل دوای خط اول مقاومت حاصل میکنه که با تداوی از اون مریضا 18 الی 2 سال میباشه که تقریبا بعد از سال 2004-5 سال میشه که این مریضا یعنی دولت تداویشان کس در افغانستان فراهم شده و در خود ولایت هم کس در خود ولایت های بزرگ واردای مریضای توبرکلوز یا نام این دیار وارد یاد میشه که در اونجا مریضا هم تشخیص میشن هم تحت تداوی قرار میگیرن.
در این حال سازمان دکتران بدون سرحد در گزارش تازه اش گفته است که به هدف مبارزه با این مرض دواهای جدید بالای برخی از مریضان توبرکلوز تطبیق شده و این دواها به تداوی توبرکلوز مؤثر نیز واقع شده است. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. ابتدا میشد ماردزی بگوین که توبرکلوز چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم با نوبای خود سلام و احترامات تقدیم میکنم با شنوندگان رادیو آزادی و همکاران تکنیکی. قسمی که برات معلوم است توبرکلوز یک مرض ساری مزمن و انتانی است که توسط مایکوباکتریم توبرکلوز به وجود میاد و این میتونه که تمام اعضای بدن بالخصوص ششوارا زیادتر مصاب میشود و این مرض توسط اعصاب سرپا از شخص مریض به شخص سالم سرایت میکنه. قرار معلوماتی که سازمان صحی جهان ارائه میکنند در تمام جهان در حدود 10.4 میلیون مردم به این مرض مصاب است که از آن جمله 6.2 میلیونش مرد تشکیل میکنه و 3.2 میلیونش زنا و 1 میلیونش تیبی ایچ آی وی یعنی توبرکلوز داره هم ایچ آی وی ایلز داره تشکیل میکنه و این مرض در تمام جهان فایده میشه بلخصوص در ممالک فقیر از غریب است و رو به انکشاف است زیادتر دیده میشه.
دکتر صاحب قسمی که در گزارش هم اشاره شد توبرکلوز انواع مختلف داره میشه یک چند نوشه یاد نام بگیرین؟
بسیار خوب. اصلا توبرکلوز با دو نوع است، توبرکلوز ریوی یعنی توبرکلوز شوشا و توبرکلوز خارج ریوی یا خارج شوشا.
خارج از ریوی هر قسمت بدنه که گرفت؟
بخی مایکوباکتریم توبرکلوز یا میکروب توبرکلوز میتونه هر عضو بدن مصاب بسازه. وقتی که اون عضو مصاب شد با مو نام مسمى میشه. طور مثال توبرکلوز اما یا انتستینال تیبی، توبرکلوز استوان یا اوستر تیبی استیمایلایتیس، توبرکلوز سخایا تیبی مننجایتیس، همچنین توبرکلوز رحم، توبرکلوز روده.
کدام نوعش خطرناک
است؟ از نظر سری بودنش خطرناکترین نوعی که هست توبرکلوز شوش است. چون توسط اعصاب سرپا شخص مریض با شخص سالم سرایت میکنه و دیگه انواعش زیاد سری نیست.
یک شخص چطور بفهمه که مثلا امی بیماری را داره؟ علایمی که تا وجود از این نشان میده
توبرکلوز قسمی که گفتم با دو نوع است. توبرکلوز ریوی و خارج ریوی. آراز و علایم عمده توبرکلوز ریوی عبارت از سرفا 2 هفته یا بیشتر از 2 هفته، تاو، بیشتیایی، کسالت، خستگی، زیای وزن و آراک شبانه.
و از غیر ریوی
که عمده ترین آراز و علایم توبرکلوز سوشال تشکیل می دهد. در غیر در توبرکلوز خارجی ریوی هر آن نوزو که مصاب کات آراز مربوطه خود داره.
مثلا از اما باشه.
مثلا توبرکلوز اما شاید پندگی داشته باشه، اسهال داشته باشه، قبضیت داشته باشه، کسالت داشته باشه، خستگی داشته باشه، بیشتری و بختانه وزنه. همچنان اگر کسی توبرکلوز سایا که ما شما توبرکلوز منینجایتیس میگه، تیبی منینجایتیس میگیم، او داشته باشه، شاید توی شدید داشته باشه، استفراد دواندار داشته باشه، شخی گردن داشته باشه، ای او مربوط اونامو عضو میشه.
تشکر دکتر. سه فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هسته. اولین شنونده است که برای برنامه زنگ میزنن. بله سلام علیکم.
سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب، د افغانستان مظلوم ملت اوروند کوم په درهادي وردګې ما
وردګ صاحب بسیار زیات خوش آمدین. اولین شنونده ما ستین امروز د برنامه زنګ زدین، بفرمایئ.
پښتا خو محترم ډاکټر صاحب مې موږ په کناډا د نیو دوستې اداره یو دوه درې میاشتې کې د تداوې مشکل پیدا شو وای دی ډېر زوړ او وی وکړل نو په داو په باندې لاګینا یو تر وخت د سمړه تبوي کله یا خطه بوي کله ساته بوي لو سی څو کوټه یی چې وینې د چرکړای چې تا چې لو سی څو کوټه یی چې وینې کې مشکل دی څو ورې وینم چکرل دی وینې چې کانی مو کو هو تا دا وینې کې یو رقم کپسول ډاکټر ورته ورک هغه ته ورا دې پرې چې دا و خوري دې دا و خلاص شي بیر ته ما غاړه او تا دا ته پروش دا یو پښتنه یو سوال او د محترم ډاکټر صاحب نن بل سوال دا غدي چې په ګلرو که بده تا برکلوز مونده چو کوخته شي دغه د پوره داسې و تفصیل چې غول افراسا یو شپخونه تنه یو کلینیک تنه داسې و دمو ورته مشخصه کی چې یو څوک او بل پښتنه دغه کوم څوک پیږي چې یاره په دغه تبرکلوز مونده وخته مالوي می ته شایدي په وجود کې اول رسی چې یاره کوم چې دا مشکل په مو کې پیدا شوی دی. مننه.
تشکر. سوال
نه دله مره بلی روزانه وردک صاحب دا لمرانه مریض دی تبا
سالات
پکا روزه جواب درکوم دله مره بندي بهترینه پختنه وکړه د لمړي مریض پاکله باید و هم چې هغه ناروغ چې تاسو یاد کړو چې تبه لري دوا کله خوري جوړ یا کله چې نخري او بیا ور سره یخ یخ رزي نو خبر دا وی چې دا ناروغ دی یو دفعه کوم کلینیک نږدې روغتیا مرکز ته ولیږئ تر څو چې هلته د وینې معاینات تکمیل شي. زه د دې ځای نه قضاوت نشم کولی چې دا کوم ډول ناروغي وي، خو زما په نظر که چېرته ملاریا امریکا ځینې نور ناروغۍ چې هغې کې تبه او یخ دا شیان وي هغه یې معاینه شي او معاینات یې تکمیل شي ښه به وي. او د اراض والایمو په ارتباط خو ما مختم په خپل خبرو کې وویل توبرکلوز ما وو چې دوه ډوله دی، توبرکلوز د سږو توبرکلوز او بل د سږو څخه د باندې توبرکلوز. موږ ته چې اهمیت لري او د نریزم پروګرام پر خصوصي وزارت ساته مې ته چې اهمیت لري هغه د سږو توبرکلوز، ځکه د سږو توبرکلوز سری دی. نو د سږو توبرکلوز آراز ټوخای دی چې دوه هفتې د دوه هفتو څخه دوام وکړي نو ته شکمن شه چې شاید توبرکلوز بم او تبه دا بشتی دی، د شپې لخوا خولي دی، د وزن بایلل دی، خستګي یا ستړتیا ده. نو که څوک دا راز والین په ځان کې ولري او خبر داوي چې نږدې روغتیا مرکز ته تشریف یوسي او هلته د توبرکلوز ټول معاینات او درملنه وړیا ده. مننه وردک صاحب.
و یک سوال دیګه هم داشتم که توصیه برای افراد توبرکلوز دارن چیرې باید مراسم
روزانه هغه کسان مونږ داسې دواګان توبرکلوز لپاره نه لرو لکه د پرستمول په شان باندې که څوک ځان باندې شکمن شي هغه یې په لرې ساحو کې وخوري. توبرکلوز تشخیص ځان ته پروسیجر ځانته کړنلار لري. نو ښه به دا وي چې هغه څوک چې په توبرکلوز باندې ځان ورته شکمن ښکاري نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، لکه د توبرکلوز درملنه د نورو امراضو په شان باندې دوه درې ورځې نه ده، دا د شپږو میاشتو نیولې تر اتو میاشتو پورې او په بعضې مقاومه اشکالو کې حتی تر اتلسو میاشتو پورې درملنې ته ضرورت لري او باید د ډاکټر تر مستقیم نظارت لاندې سیکر کوونکي تر مستقیم نظارت لاندې دوا وخوري. زما پیشنهاد به دا وي چې دا سړی نږدې مرکز ته مراجعه وکړي.
تشکر ډاکټر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان، به شما ډاکټر صاحب ایوی انواع توبرکلوز که شما تشریح کردن ډاکټر صاحب یکی از انواع توبرکلوز استخوان است. توبرکلوز استخوان چه قسم توبرکلوز است و این علائم چیست؟ یک دکتر خیلی که بشنی پرده که مفهوم که چی علائم داره توبرکلوز، درد استخوان می باشه، یعنی چی رقم می باشه، علائم می شه تا سوالم بخوام که یعنی تحصیل تک ما به خدانا خواسته به درد وان دوچاره سم.
تشکر. نه
بشنوین دکتر
صاحب شما میگن.
بسیار تشکر برادر. برادر عزیز توبرکلوز استخوانم مثل که اول گفتم توبرکلوز اعراض و علائمش شاید کسالت خستگی بیشتری
هم داشته
باشه، دردم داشته باشه، در عین زمان شاید اگر بسیار شکلی پیشرفته باشه در صورت پستیول میگه یعنی یک سوراخ جور میکنه که از او چرک میآید، وقتی که چرک چیزا داشته باشه در صورت بعضی معاینات ضرور است که اوز ما برش معاینات پاتولوژی میگم که معاینات پاتولوژی میشه با اساس معاینات پاتولوژی ما قضاوت میکنیم که آیا توبرکلوز استوغان است یا نه. تنها توبرکلوز استوغان با اعراض و علائم تشخیص و تثبیت شده نمیتنه، وقتی که استوغان درد داشته باشه، از استوغان چرک میآید و چرکش امره دیاتر امره دوای عادی جور نمیشه، در این صورت باید با یک صفحانه مراجعه شوه تا معایناتش تکمیل شوه. تشکر.
زنده باشین. یک شنونده بعدی هم داریم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام، خیر خیره.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید.
الحمدلله. قاری نهار ولایت قاری و سلی دلت آباد خبر بگم.
بسیار خوش آمدین. بفرمایید قاری صاحب.
پرسنل می داشتم سر دارم داد تبرکلوز نیتا داری داخلی داد
پوزیشن
از
تبرکلوز سلام. دوباره سلام سلام. قاری صاحب که یه سوال تکرار که
دایسته خبر داد که زمان که سر تبرکلوز سوی نیست نداهی تنگ پوزیشن از تبرکلوز مراجع مارسه.
خا قاری صاحب ز جواب دار که.
دیره
من نه. قاری صاحب لگا سنگ جمع مختم ویل ده تبرکلوز اعراض و علائم یا نخی علائم عالمی مشخصی دی کچیر تا چوک توخای دوی اتیا دو اپتو چه خزیاد توخای ولری او دی تخیص ری تبه وی بیشتی ورسره ولری دی وزن بایلل ورسره ولری او دی شپیل خوالی ورسره ولری نو دای دی پزان بنده شکمن شد شاید زو توبرکلوز ولرم نو نگدی روختی کلینیک تا چه تز افغانستان پوچالور در شولایتو که پا هر زی که موجود دی نو دی دم رجاو که آل دب انشالله وریا تشخیص و دربلانه ورتا شروع که پا صورت که جای توبرکلوز تثبیت شی. مننه.
بسیار زیاد تشکر. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
دوستان محترم دکتر صاحب سلامونه اونی که ویلی ورانده کم.
سلام به شما.
غنیز جلال آباد من خبری کم.
بسیار زیاد خوش آمدین. بفرمایید سوال تانو بگید.
دکتر صاحب من دقیقه پختنه دا یو توز دا دغه مخکې چې ډاکټر صاحب ویلي دغه اعراض و علائم یعنی ټوخی او خاله او بې اشتهایي دا ټوخی تقریبا د لودلو کښې وقفهیي غوندې څو ورځې به ښه سو څو ورځې به ټوخی و او اشتها یې ډېره ښه وه خاله کېدم نه اوس یو ډاکټر ته ورغلی و هغوی داسې تشخیص کړی و چې ته تبرکلوز یې نو دغه اعراض و علائم په عدم موجودي یعنی دغه سړی تبرکلوز کېدی یو او بلې خوا نه مې دغه پوښتنه ده چې دغه تبرکلوز مرض اکثر په دې اطراف کې ډېر زیات دي په دې خاورو کې چې په دغه سیمه کې خو کې چې دغه علت یې څه کېده دغه پوښتنه مې وه.
ډېره مننه ورور جانه. دا ناروغ چې زه نه پوهېږم چې دی ډاکټر دولتي ډاکټر ته کلینیک ته مراجعه کړې ده یا شخصي ته مراجعه کړې ده نو که چېرته څوک ټوخی د ټوخي سره بلغم بې اشتهایي د وزن بایلل دا شیان ولري نو دای د په ځان باندې شکمن شي چې سایه توبرکلوز و ولې تثبیت یې د څو معایناتو په واسطه کېږي. زه یې درته یادوم، اول د بلغمو معاینه یعنې د خراشکې باید معاینه کړي، دویم اکسرې باید وباسي، دریم که چېرته هغه ماشومان چې د 50 کلنو څخه یې عمر کم وي په دې کې مونږ د پوستکي او ټیسټ ورته توصیه کوو چې ته مونږ په خپله طبي ژبه کې ټیسټ توبرکلوز سکن ټیسټ وایو او یا یو بله معاینه چې اوس نوي افغانستان ته راغلې ده خوشبخته مونږ یې په اکثر ولایتو کې لرو چې د جینکسفر په نوم یادیږي نو د دو درې اڅلورو تخنیکونو په واسطه سره یا معایناتو په واسطه زمونږ توبرکلوز تثبیتولی شو. نو زه نه پوهېږم چې تاسو ناروغ چې ته وایې چې ته به کله جوړ وي کله ښه وي کله ټوخی لري کله چې دې تشخیص محترم ډاکټر صاحب مربوطه ډاکټر د څه شي په واسطه سره کړی دی که چېرته د بلغمو یا د اکسرې یا د نورو شیانو په واسطه سره کړی وي او هغه سړی مسلکي وي نو زه مطمئن یم چې تشخیص به یې دقیق وي او هغه د خپل درملنې ته ادامه ورکړي. راځو دې ته چې توبرکلوز په ښارونو یا په اطرافو کې زیات پیدا کېږي. زمونږ زما په نظر توبرکلوز په هغه ځایو کې زیات باید پیدا شي چېرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي لکه عسکری کشلی لکه لیلیا مش محصلین که اوسی گی عسکری لکه زندان پا دی زینو که زکا تو برکلوز یو اثاری در روگی دا کچیر تا پا زندان که پا لیلیا که یا پا عسکری کشلو که یو نپر تو برکلوز و خوز شی خدای نخستا با ایک پی او تاخی پی او کابرا که چلو شل پنجویش کسان یا لاس پنجویش کسان جون که بی نو طولو تا دا سرایت که ولی شی ولی متاسفن زوایم زمونگ دی کلو و باندو چو شیان عام دی اول دا چی آل تا تلیمی ساویا دی خلکو تلیمی ساویا چطر دا دویم دا چی آل تا آما پا هوایی کم دی دریم دا چی زمونگ اطرافو نسبتن خار تا خلکی غریبان دی فلیازا چرت چی فکر وی او چرت چی بیسو دی وی او چرته چې د اما په هوای په هی کمواله وی حالته تو برکلوز ده نو زما په نظر دا درې لته چې د خلکو تعلیمي سوي کمواله د فقر بیروزګاری دا د دې سبب ګرځي چې حالته تو برکلوز زیات وی نو د هغې ورځې په هیله چې د افغانستان په هر ګوټ کې د تو برکلوز واقعیا ثبت نشي.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. باز یک دوست دیگه ماری خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام و رحمت الله. څنګه جوړه خور؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از سوال تانه بگوین.
دکتر صاحب، دغه یله ده چې دغه سړی یو سړی دوه واره یا درې واره تبرکلوز شوی او تداوی یې بشپړ شوی مثبت تلې جوړه شوی بیا تبرکلوز کېږي. او دوهمه پوښتنه مې دغه ده چې دا یو لس پنځلس سورج کېږي چې ما په خله په ټوخا کې ویله راله نو فقط پرون نور مورز لشکرګاه د ولایت ته ولاړم دغه وینه مې په هغه دغه کښې ورکړه درې په درو دبلیو کښې درې سره یې معاینه کړه بره راته وویل ول تبرکلوز نه یې چې دغه نو دغه وړ ده که نه ده.
ډېره مننه وروره. ولې نه یو سړی کېدای شي دوه ځلې درې ځلې هم تبرکلوز شي خو رژیم دوا دا شیانې فرق لري. نو زه مطمئن یم چې تا یو ځل چې اول ځل تبرکلوز شوی ته یې اوله کتګورۍ کې نیولی دویم ځل چې بیا تیر کړی وي نو ته یې دویمه کتګورۍ کې. خو ښه کار دې کړی دی چې ته نږدې مرکز ته لشکرګاه ته تللی او هلته دې بلغم ورکړی دي. یوه هفته دوې هفتې نهی میاشت بعد یو ځل بیا لاړ شه او بلغم دې دوباره چیک کړه. زما خبرې شاید لشکرګاه کې د تاسو مسؤلین او زمونږ هلته د برکلوز مسؤول لرو ډاکټر صاحب شکران شاید واوري. نو که چېرته ته مثبت شوې تو برکلوز یعنی بلغمو کښې بیا درته ووي چې تو برکلوز یې نو د تا یوه نمونه باید کندهار ته د هغه معاینه دې دپاره چې معلوم کړو چې آیا ته خو به مقاوم تو برکلوز نه لرې ځکه مقاوم تو برکلوز په هغه ناروغانو کښې چې یو ځل یې تو برکلوز تیر کړی وي او بیا پره ګرځېدلی وي د دې پېښې زیاتې وي. نو زما سپارښتنه دا ده چې ته د دوباره یو ځل د دوباره بلغم معاینه کړه. که چېرته د تا توبرکلوز تثبیت شي نو د مقاوم توبرکلوز لپاره دې باید یو ځل بلغم کندهار ته راولېږلې شي تر څو تثبیت شي چې مقاوم توبرکلوز لرې که نه. مننه وروره.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. باز یک شنوندې دیگه داریم. بله سلام علیکم.
وعلیکم خورجان تاته سلام و محترم ډاکټر صاحب سلام علیکم. جوړ روغ بوئ.
شما خوب هستین؟ سلامت باشین. بفرماین سوال تانه بگوین.
مننه قربان شما. عبدالقهر وطن دوستیم دو پروانه.
وطن دوستای بسیار زیاد خوش آمدین. بفرماین.
مننه ژوندی اوسیږی خورجان. ما ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده. مونږ کور کښې یو وړکی دی د اته کالو یا نه کالو دا دوه کاله کېږي یو قسم کوته پیدا شوی دی شپې مهال یې زیات شي بیا سر هم ورسره خولي شي او وزم نه هم لږ کم غونته دی داسې احساس هم کړی دی داسې مثبته نتیجه یې د تبرکلوز نه ده ورکړې. ډاکټر صاحب څه نظر پرې ورکوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دا ساري ناروغي ده که نه دا د څه واسطه څه رقم ته یو بل ته انتقالېږي؟ دا دوه پوښتنې مې جواب راکړي.
تشکر وطن دوستای.
ورور جان ورور دی اته کلن نهه کلن دی. ډېره مننه وطن دوست صاحب. زه مطمئن یم چې ورور دی جوړېږي په دې شرط چې معاینات یې تکمیل کړي. او ښه به دا وي چې مونږ پروان کې شفخانې لرو کلینیکونه لرو نو یو دفعه د نږدې کلینیک ته یې ورولې او که چېرته بلغم لري خراش کې لري نو خراش کې به ورته معاینه کړي او که خراش کې نه لري زه مطمئن ډاکټر صاحبان به ورته ایکسرې توصیه کړي او په ایکسرې کې په ماشومانو کې خپل خیال ورکوي چې ډاکټر صاحب پوهیږي او زه مطمئن یم چې دته به هر هغه شی چې لازم وي هغه ورته توصیه کوي. رزم دې ته چې دا ناروغي څنګه خپرېږي او په ځای خبره ده دا ناروغي ساري ده او اکثره وخت د ټوخي او پرنجلي لارې حتی خبرو کولو لارې حتی د سندرو ویلو لارې د ناروغ نه یعنی هغه څوک چې په توبرکلوز باندې اخته وي روغ شخص ته انتقالیږي. مننه بیا هم
تشکر دکتر صاحب. باز یک شنونده دیگه ما روی خط است. دکتر صاحب اینا گفتن که ساری ارسی هم میباشه توبرکلوز؟
توبرکلوز هرگز ارسی نیست و توبرکلوز یک مرض باکتریوی است که کاملا قابل تداوی و قابل وقایه است.
این دلیل از اینکه یک فرد مثلا جور میشه باز دوباره اینا میگیره دلیل از چیزهای مقاومت وجود از این فرد پایین میباشه یا
دو چیز در این رول داره؟ یک ای که ما شاید محرک از سابق باشه او فعال شوه که دوباره توبرکلوز شوه شاید یک میکروب نو بگیره از یک شخص دیگه که سبب توبرکلوز باره دوام شوه.
تشکر. باز یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان احمد چاستم. بازم دکتر صاحب بیبیر زامت نیتم. دکتر صاحب میروین که فرمودن که علائم توبرکلوز استخوان نیست که سلاخ میشه و چرک میبره. همین استخوان های منسوم خود زیر جلد و پوست است. همین چرک از کجا میبره؟ و دوم دیگه همین توبرکلوز استخوان اگر باشه فرضاً در زانوها این پنجیزگی پیدا میکنه نمیکنه؟ اینونی پیش من باز یک سوال پیدا شد دکتر صاحب اگر روشنی پاتم
زنده باشی احمد شاه جان. سلامت باشی.
بسیار تشکر احمد شاه جان. احمد شاه جان کسمی که ما گفتم دا دیگه اراز و علیم خدا را ولی مشخصاً توبرکلوز استخوان گپت راست است پندگی پیدا میکنه بعد از پندگی ما التهاب میگه التهاب پیدا میکنه وقتی که التهاب بسیار زیاد شد پستول میگه یعنی یک جوی و یک چیز پیدا میشه سوراخ پیدا میشه که از سوراخ باز چرک میاد
یعنی از گوشت از گوشت
بیرون میشه و هر چیزی که مثل که یک دانام باشه خود پست سر میزنه بالاخره او که سر زد چرک به وجود میاد و از توبرکلوز استخوان با وجود آمدن چر یا تخریب وقتی که استخوان تخریب شد اصطلاحات مختلف ما برش استفاده میکنیم که او بنام پستیول و چیزا میگه یعنی چرک میاد وقتی که چرک اما چرکش باید معینه شوه که توبرکلوز استخوان است یعنی و یا یک معینه مشخص دام تبابت وجود داره که بنام معینه پاتولوژی میگه که برای از اون مریضا ما معینه پاتولوژی توصیه میکنم و تشخیصش هم بازم میگم مربوط میشه با در سیبای استخوان متخصصی ارتوپیدی که ما میگم و متخصصی ارتوپیدی او را تشخیص میکنم و روان میکنم بخاطر تداوی و مراکز مختلف که در افغانستان در هر جای موجود است.
بسیار تشکر. شنونده نداریم فقط در این باره اشاره کردین توبرکلوز استخوان آیا اگر تداوی نشه و پیشرفته شود سبب سرطان استخوان هم میشه؟ نمیشه؟
اگر پیشرفته شود سبب شود شاید سبب قطع شدن استخوان شاید سبب لنگ شدن دیمی
بیشتر کدام قسمت استخوان را میگیره دست یا پا؟
بسیار که میگره طرف استخوان فیمور که میگه نمی یک جاینت است یک مفصل است بنام فیمور دو قسمت زیاد میباشه و بسیار زیاد واقعیتش که دام است ستون پقارات یعنی پقارات زیاد ده تحت حمله میگره.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده داریم. بله سلام علیکم. بله صدایتان هم شنونده بفرمین.
کم در فرای ولایت نخواستم.
از ولایت فرا بفرمایید سوالتان رو بگویید.
بچه تا سوی داد نداده دا توبرکلوز فرمدیدار شده چیده رو که او دا گرمی که
کده او رو را بخند غوارم دا خبری لگی واضح و قصدی تر تو مونگ پویشو
امو جایتان هم تغییر بتین صدایتان درست نمی با سوالتان تکرار کنین. حال یکم خوب شد بگوین.
توبرکلوز پریز کم خروف دخو شکر بشه
دره بیره بندی سعیده ورو ورو جانه دره خب پختانه ده وقتا چیز مونگ اکسرا وطندران ده پاریز پا اکلا فکر کهوی سوچونه کهوی نرای رنز یا توبرکلوز هیچ دول فاریز تا ضرورت نداری هر حقا شای چی ده مریض خوخیگی باید مریض دیگه چخا استفاده وگری ولی زین شایان چی خپلا مریض وی دا چیزا اخر ما بنده بد رازی لکه دیر یخی و با لکه یخی و با او هغه ماره تخریش پیدا کوي او بلاخره ټوخی ورته پیدا کیږي یا ځینې نور شیان. ولې په اصل کې د نارینه ناروغ باید هر کله فرض بند کړي او څومره ښه شیان چې دی ورته لاسرسی لري، نظر په توان، مثلا میواجات، سبزیجات یا غوښه یا نور شیان، د هر څه نه استفاده کولی شي. او زما په نظر د نارینه ناروغ باید د نورو خلکو څخه د غذا کې باید تفاوت وي، یعنی نارینه ناروغ باید ښه غذا وخوري نظر جوړ سړي ته، او هیڅ کله فرض مه کوئ. مننه.
شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدین از دکتر صاحب محمد کمین ایوبی، متخصص بیماری توبرکلوز، که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.